امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا
ډیر محترم اوریدونکو السلام علیکم نن د سیشن به ورځ ده او د 1340 نوې مریض کال د کب څلورمه ده چې د 2014 میلادي کال د فروری د 30 نیټه سره برابرۍ کی لمړی د مهمو خبرونو غټ ټکی واوري
نن په کابل کې څلور اړخیزه غونډه کیږي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو ځای او نیټه وټاکي په سوریه کې بعد یک شنبه پوره زور بند پیل شي او پینټاګان وایي چې نن به پوځي چارواکي کانګرس ته د ګوانتنامو به د قیدخانې د بندولو په حق له پلان وړاندې کوي
دا وخت په واشنگټن کې د مخوستن اتنیمی بجې دي او په کابل کې د سهار 15 بجې کیږي د امریکا غږ آشنا رادیو دوهما او په کابل کې د سهار شپږ بجې د امریکا غږ آشنا رادیو دوهم نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې متحده ایالات او روسیه وایي چې په سوریه کې د یو دوامدار اوربند نافذولو لپاره کوښښونه جاري ساتي د قندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق وایي چې په دغه ولایت کې د قانون حاکمیت نافذ شوی دی د لندن ښاروال بوریس جانسن په اروپایي اتحاد کې د برېټانیې د وتلو د طرفدارانو سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی او یو کال پخوا په مسکو کې د کرملین د ماڼۍ سره نږدې په رڼا ورځ د پوتین د مهم سیاسي مخالف مشر بوریس نیمتسوف د وژلو معما لنځه حل شوی په دې اړه د مسکو نه د امریکا غږ د خبريال مفصل ریپورت واورئ وسبا نظرانه یوسفزی تاسو ته ساعت خبرونه دروورئ
السلام علیکم ټاکل شوې نن د سیشن به پورته په کابل کې په سلور اړخیزه غونډه کې د افغان حکومت او د طالبانو د جلو ترمنځ مخامخ خبرو د پیل لپاره د نیټه او ځای په مسلو خبرې وشي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي احمد شکیب مستغنی امریکا غږ ته وویل چې په کابل کې د سیشن به د ورځې د افغانستان پاکستان امریکا او د چین د هیوادونو د سلور اړخیزه غونډه لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ته مو خوله چې دا غونډه لکه څنګه چې په اسلام آباد کې په درې مغونډه کې پر موافقه شوی و جوړ شي په سوریه کې به د شنبه د ورځې نه اوربند پیل شي د سوریه د کړکېچ د حل لپاره نړیوال متحدینو په دغه هیواد کې د اوربند په هدف یو ګډ اعلامیه خبره کړې چې وايي په سوریه کې سوله ته ژمن دي امریکا او روسیه چې د سوریه د کړکېچ د حل لپاره په نړیوال اتحاد کې شامل دي په اعلامیه کې وايي دي ته ژمن دي چې د هغه هیواد د جګړې د ختمولو لپاره یو داسې د حل لار ولټوي چې د ملګرو ملتونو د قوانینو په اساس وي او په سوریه کې یو داسې حکومت جوړ کړي چې د ټولو سیاسي ډلو استازي پکې برخه ولري د سوریه د کړکېچ د ختمولو لپاره نړیوالو متحدینو د فروری په 18 نیټه د امریکا او روسیې په مشرۍ په میونخ کې غونډه وکړه او یو لایحه هم تصویب کړي او اوس د کوشش کوي چې د لایحه عملی کړي د فروری په 18 چې په سوریه کې د سولې د ملاتړ نړیوال اتحادیه کوم پریکړه کړې ده د هغې په اساس د شنبه په سحر یعنی د فروری په 20 نیټه به د سوریه په جګړې کې په ښکېلو خواو اوربند عملی شي دغه اوربند په هغه ډلو عملی کیږي چې د دې موافقې په لاسلیک کولو کې شامل دي او ژمنه کړي ده چې د غټول شرطونه به مني د دې موافقې په اساس به د اسلامي دولت ډله د جبهه النصر او د هغه نور ډلو په ضد چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ترګرو ډلو په لیست کې شامل کړي دي خلاف په عملیات ادامه لري په سوریه کې د تشدد مخنیوي او د اوربند عملی کولو لپاره د سوریه د سولې د ملاتړ نړیوالو متحدینو د امریکا او روسیې په مشرۍ د ملګرو ملتونو د اصولو په اساس یو کمیټه جوړه کړې ده په دغه کمیټه کې سیاسي او پوځي چارواکي شامل دي د پینټاګان ویان د دوشنبه په مازیګر ویل دي چې پوځي چارواکو کانګرس ته یو لایحه وړاندې کړې ده چې د ګوانتنامو به قیدخانې د بندولو طریقه پکې تشریح شوې ده د پینټاګان ویان جف ډیویس ویل چې پوز به د سشنبه په ورځ نن دغه پلان خپور کړي چې دغه لانجمن بند څنګه وتړل شي ډیویس زیاته کړه چې موږ خبر یو چې دغه پلان د وړاندې کولو لپاره د 30 فروری نیټه ټاکل شوې او موږ کوشش کوو چې هم په دې ورځ یعنی نن دغه کار مکمل شي د ګوانتنامو به بند امریکا د پخوانی ولسمشر جارج ڈبلیو بش په وخت کې د 18 سپتمبر د حملو نه وروسته پرانستل شو. د امریکا ولسمشر اوباما د خپل دورې د پیل راهیسې دغه کوششونه کوي چې د ګوانتنامو بند وتړي او وایي چې دغه بند په وجه د امریکا په خلاف جهاد ته نور خلک هڅول کیږي او دا د امریکا د اقدارو خلاف دی. د سلوانیا پارلیمان پرون د دوشنبه په ورځ د هغه هیواد پوسته اجازه ورکړه چې د پولیسو سره د مهاجرینو د کنټرول کول په برخه کې مرسته وکړي. سلوانیا ته د گاونډي هیواد کروشیا نه په سلګونو تنه مهاجر هر ورځ راوړي او د سو میاشتو په موده کې دغه هیواد ته په لکونو تنه مهاجر راغلی دی. سلوانیا هم د اروپا اتحادیې یو د هغه هیوادونو نه دی چې په ورستیو کې ورته په ډیره لویه کچه د مهاجرت د وجې ډیرې مسلې راپیښې دي. د سلوانیا صدر اعظم ویلي دي چې پوځ به د پولیسو سره مرسته کوي او که ضرورت شي نو د امنیت خوندي کولو دپاره به د زور څخه هم کار واخلي. د فروری په پیل کې د امریکایي لوړپوړي چارواکي سوریه سرحد ته نږدې سیمې کوبانی ته په دې وجه سفر وکړو چې د سوریې د کردانو د مشر سره ملاقات وکړي. دغه د انقره او د واشنگټن اړیکو ته نوی بڼه ورکړه. د ترکیه چارواکي او د سوریې هغه غیان چې غرب ملاتړ کوي یو ځل بیا د امریکا د ولسمشر اوباما خاص استازي برټ مکګرک په سفر خبري کوي. دغه خبرو هدف د آزاد سوریې لپاره د مختلفو ډلو او د کوردی یاغیانو ترمنځ د سوریې په شمال کې نښتی تشریح کول دي. د یادونې وړ ده چې امریکا د دغه دواړو خواو ملاتړ کوي او یو نوی سروې ښایي چې په امریکا کې زیاتره خلک د امریکا د هغه کوششونو ملاتړ کوي چې د امنیت په برخه کې د ټکنالوژۍ د مشهور شرکت اپل د پاسورډ د معلومولو طریقه د خولو په حق لا چې تیر کال د سان برناردینو د حملې مسول سید رضوان فاروق آیفون ولټوي. دغه نوې سروې دغه ښایي چې د زرو تنو د جملې نه 50% کې د امریکا د محکمې د امر ملاتړ دي او غواړي چې اپل دی د رضوان آیفون انلاک یا خلاص کړي. 38% کې وایي چې د اپل شرکت ملاتړ کوي او هغه ته نه د پکار چې د آیفون پاسورډ ورکړي. 11% کې بیا بے طرف دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
تاسو د واشنگتن د امریکا غږ د هم نیم ساعت سهرنۍ پښتو خبرونه اورئ. دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن 8:08 دی. متحده ایالات او روسیه وایي چې په سوریه کې د اوربند ټینګولو لپاره خپلو هلو ته دوام ورکوي. د امریکا غږ خبریال لشرګین په دې باب یو رپورټ را لیږلی دی چې خلاصه یې تاسو اورول کیږي.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د روسیې د باندنیو چارو د وزیر سرګی لاروف سره د ټلیفوني خبرونو وروسته موقتی موافقې ته رسیدلی. هغه وایي
What the truth is, we are in fact making progress even as I stand here today.
لکن رښتیا خبره ده چې همدا اوس چې تاسو په مخ کې ولاړ یم موږ په حقیقت کې پرمختګ کړی دی. مرستې په سمه طریقه روانې دي. هلته د خصومت د ختمولو او د اوربند ټینګولو دپاره د یوې طرحې نمونه جوړه شوې ده. په حقیقت کې موږ نن د هر وخت نه زیات اوربند ته نږدې شو یو. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد وایي چې د هغه حکومت اوربند ته تیار دی مګر د ټورستانو سره به چې خپل دریس قوي کاندې اوربند ونه کړي. سره له دې چې د جنگ او د جګړو د بندول د پاره خبر روان دي مګر هلته اوس هم تشدد روان دي. د یک شنبه پر ورځ په دمشق او همس کې د بمونو قوي چاودنې شوې دي او د دغو چاودنو مسولیت هم د داعش ډلې په غاړه اخیسته دي. په دغو چاودنو کې په دمشق کې 3 تنه او په همس کې 9-5 تنه وژل شوې دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د اسد متحد روسیه به د سوریې د حکومت او هم د ایران سره په دې باب خبرې وکړي او هم به امریکا د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو سره د اوربند د ټینګولو په مسلې خپلو سلاو مشورو ته دوام ورکړي. روسیې د سوریې د حکومت په طرفداري بمباری شروع کړي دي لکن امریکا او نور خلک وایي چې دغه بمباری د داعش د ډلې د مرکزونو په یوس د سوریې د حکومت په یاغیانو کې په دغه بمباریو کې ډیر زیات ملکیان هم وژل شوي او د دغه بمباریو په وجه ډیر زیات خلک دې ته مجبور شوي دي چې د خپل کورونه ووزي او ځانونه ترکیه ته ورسي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ازادۍ رادیو پیغام واوریدو. د قندهار د ولایت د امنی قماندان جنرال عبدالرازق وای چې د قانون د حاکمیت د عملی کولو په لاره کې د یوګده انتظار نه وروسته خپل هدف ته رسیدلی دی. هغه د زابل، اورزګان او قندهار د ولایتونو د پولیسو د افسرانو د فراغت د په مراسمو کې وینا کوله. نور تفصیل د قندهار نه زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په ریپورت کې واورئ.
په جنوب کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه د درو ویلایتونو د 408 تنه منصبدارانو له فراغت سره سم ځای مسولین وایي چې په کندهار کې د پولیسو د سیمنصبانو کمی پوره سو. پولیس مقامات دا تر اوږده انتظار وروسته د قانون د حاکمیت په لار کې خپل تر ټولو مهم ګام بولي. د کندهار امنیه قماندان او د جنوبی ولایتو اپراتیو رئیس جنرال عبدالرازق وایي چې د پولیسو د دغنو منصبدارانو په فراغت سره په کندهار کې د دوی د تشکیلاتو خلانو را ډاکسوه.
اغه کمبوتا چې مر د کندهار د پولیسو د افسرانو په بخش کې درلوده او یا د سرحدي پولیسو د افسرانو په بخش کې درلوده، اغه ان شاء الله اته نیوي پیسې د پرسو یا نه نیوي پیسې د پرسو ډیر کم جزیا کم دي. اغه به ان شاء الله د پدې کې د روزګان او د زابل د فارم در شپته پیسې د پرغه پیسې د پرسو د روزګان او د زابل هر بخش کې د پولیسو مسلکي زده کړي اغه استادان چې د کابل راکله یا د لیوه د دې تاغه ټول زده کړې د پولیسو ورته ورکړي دي.
جنرال عبدالرزاق زیاتوي چې د کندهار پولیسو په سیمه کې د زورواکو مخنیوي کړي او د بیوازلو له حق څخه دفاع کړي. د پولیسو د غځوان منصبداران د 12 ټولګیو هغه فارغان دي چې او میاشتې مخکې ورڅخه په زابل، روزګان او کندهار کې د پولیسو په لیکو کې د شاملې دوه لپاره عمومي امتحان اخیستل شوی وو. په جنوبی ولایتو کې د څلور میوان زون د پولیسو روزنیز مرکز د پولیسو د ځوانو کډرونو د روزنی او تربیه یوازنی ستر مرکز دی. د دې مرکز مشر جنرال نصر الله ظریفی وایي چې په فارغ شو افسرانو کې د امنی او سرحدي قواو منصبداران شامل دي.
پاس له ډیر وخت په کندهار کې پداش می شپږ میاشتې دلته تعلیم او تربیه او ښوونه روزنه ولیدل. مسلکي سواله او نن عملا د خپل کړي لیکونه اخلي او خپل وظایف ته ټانګ.
عمومي باور دا دی چې په امنیتي قواو کې له جنوبی ولایت څخه د شمولیت روحیه تر پخوا پیوړې شوی او ډېری کسان غواړي چې په دې برخه کې نظامی زده کړې ترلاسه کړي. د پولیسو په لیکو کې لخپل وظیفوي موقف څخه ناوړه ګټه اخیستنه او اداري فساد دوه هغه عمده ستونزې دي چې لا هم ډېری عام خلک ورڅخه یادونه کوي. د جنوبی ولایتونو ځای اوسیدونکو ته مله دي چې تر مسلکي زده کړو وروسته به د سیمې ځوان کډرونه د پولیسو د خیالي تشکیلاتو په ګډون د ډیرو نورو ستونزو مخه خپل ونیسي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
دا واشنگتن دی د لندن خاروال بوریس جانسن د یک شنبې په ورځ د برېټانیا د صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره خپل روابط قطع کړل او اعلان یې وکړ چې د هغې مبارزې ملاتړ کوي چې د اروپایي اتحاد نه د برېټانیا د وتلو لپاره کیږي. په مکړې ته خبریال جیف کستر رپورټ ده.
جانسن چې د برېټانیا یو ډېر مشهور شخصیت دی مګر غیر عنعنوي سیاست مدار دی په لوړه درجه محافظه کار شو چې د خپل محافظه کار ملګري کیمرون د نظر سره مخالف شو چې وایي برېټانیا به ډېره ښه وي چې د اروپایي اتحاد د اتشتو غړو هیوادونو سره یو ځای شي. جانسن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
I've decided after a huge amount of heartache because I did not want to do anything. I wanted the last thing I wanted was to go against David Cameron or the government.
ما لډر اندخنه ورسته دا پرېښل او خلاصه چې ما هیڅ شی نه غوښتل چې ویښل ما ورسته شې چې ما غوښتل ویښلم هغه دا و چې د ډیوډ کیمرون اې د حکومت په خلاف ودرېږم. مګر لډر اندخنه ورسته ما فکر نه کوم چې بل داسې هیڅ شی نشته چې زه وښلا شم او زه به د راکري په لوي وښلم چې موضوع هر څه وی به زه په دې پوهېږم چې دلته ډېر موضوعات شته. زه فکر کوم چې دا اساسي خبره ده ځکه از د دې هوا د خلکو لپاره یو خام موافقه غواړم چې د دوی لپاره پیسې سپما کړم او بیرته کنټرول په لاس کې ونیسي. زه فکر کوم چې دا واقعیت ته دا ټوله موضوع ده. کیمرون تیر هفته له اروپایي مشرانو یو څه امتیازات لاسته راوړل چې برتانیا دې په اروپایي اتحاد کې پاتې شي. جانسن په لسیزو په اروپایي اتحاد باندې چې مرکز یې په بروکسل کې د حمله کوي او وایي د غواړي چې د اروپایي اتحاد سره دی د برتانیې ارتباط په تجارت او همکارۍ باندې ولاړ وي او نه په سیاسي پروژه. کیمرون د جون د میاشتې درشتمه نیټه ټاکلې ده چې په دغه موضوع باندې د ریفرنډم وشي. دغه موافقه به برتانیا له ځینو هغو مقرراتو نه وژغوري لکه په برتانیا کې د اروپایي اتحاد ټولو اوسیدونکو ته د برابرې فایدې ورسیږي او د یورو د زون د 19 غړو هیوادونو لپاره دی په مالي ضمانت کې ونډه واخلي که څه هم چې برتانیې نه استعمالوي. کیمرون د شنبې ورځ په تلویزیون کې خبرې وکړه چې کوشش کوي جانسن قانع کړي چې په هغه مبارزه کې ګډون وکړي چې په اروپایي اتحاد کې د دوامدار غړیتوب ملاتړ کوي. کیمرون ویل د برتانیې ملي امنیت په دې سره ښه ساتل کیږي چې په اروپایي اتحاد کې پاتې وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
تقریبا یو کال مخکې په ماسکو کې د کرملین د ودانۍ سره چیرما په ډیرو مرموزو حالاتو کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یو مهم سیاسي مخالف مشر بوریس نیمتسوف وژل شو. د هغه د قتل نه وروسته د پوتین ځینو نورو سیاسي مخالفانو ته هم وز د مرګ واخونه کیږي. ګومان کیږي چې دغه واخونه تر شا د پوتین د یو نږدې ملګري او د چچینیا موجوده مشر رمضان قادروف لاسي. پام وکړئ له مسکو نه د امریکا غږ د تلویزیون د خبریال دانیل شرف رپورټا چې زه سلیمان چابایتا ستا دروورم.
د حکومت مخالف سیاسي مشر بوریس نیمتسوف په داسې حال کې چې د کرملین د ودانۍ له بیرونی دیوال سره نږدې په لاره روان و، د شا د خوانه پرې ډزې وشوې او ځای په ځای ووژل شو، او اوس یې ملاتړ کوونکي د وژلو لومړۍ کلیزه لمانځي. پولیسو 15 کسان د هغه د قتل په تور ونیول. یو تن پکې د کرملین د طرفدار او د چچینیا د جمهوریت د مشر رمضان قادروف د امنیتي ګارډ د یوې لیوا د قومندان مرستیالو. دولتي څارنوالانو د تیرو 15 میاشتو په موده کې خپل تحقیقات بشپړ کړي دي، او باوجود د دې چې د نیمتسوف ملاتړ کوونکو غوښتنه کړې وه چې له قادروف نه هم باید تحقیقات وشي، تر اوسه پورې د هغه نه چا تپوس نه دی کړی. د روسي حکومتي چارواکو د پوتین د ځینو مخالفانو په ضد د رمضان قادروف وروستي ګواښونه رد کړي دي، خو په عین وخت کې کوښښ کوي چې د نیمتسوف د قتل د لومړۍ کلیزې د لمانځلو مخه ونیسي. ټاکل شوې ده چې د وژل شوي روسي مشر طرفداران د فروری په 20مه احتجاجي غونډه جوړه کړي، او د یو جلوس په شکل د کرملین د ماڼۍ تر څنګه له هماغه سړک نه تیر شي چې د 2014 میلادي کال د مارچ په میاشت کې د یوکرین د جنگ مخالف مظاهره چان ورنه تیر شوی وو. د کرملین د ودانۍ تر څنګ چې معمولا ډېر سخت امنیت یې ساتل کېږي، په رڼا ورځ د بوریس نیمتسوف د وژلو په تعقیب په لسګونو زره روسان د مسکو لارو سړکونو ته راووتل. روسي چارواکي وایي چې د نیمتسوف د قتل د تحقیقاتو دوسیه بشپړه شوې ده، مګر د هغه ملاتړ کوونکي نه مني او وایي چې په سمه توګه تحقیقات نه دي شوي. د روسي یو پخواني صدر اعظم او د نیمتسوف نږدې ملګري میخایل کاسینوف په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ:
The assassination of Nemtsov.
د نیمتسوف د قتل موضوع نه ده حل شوی، ایواز هم دومره شوی چې د هغه په وژلو کې ککړ کسان مندل شوی دي، خو چا چې قاتلانو ته پیسې ورکړې وي او دغه جرم د ارتکاب زمینه او شرایط ورته مساعد کړي وو، بس خاص ورنه نه ده شوی. د دې وژنې ټولې نښې او ریښې تر چچینیا پورې رسیږي. د نیمتسوف د وژلو نه سمدستي وروسته زیات شک د چچینیا په مشر رمضان قادروف باندې کېده. قادروف له قاتلانو سره شناخت درلوده، او کوم چچینی قومندان چې پولیسو نیولی وو د هغه په ملاتړ یې بیانې ورکړې، خو پخپله د رمضان قادروف نه تر اوسه پورې پولیسو پوښتنه نه ده کړې. د اوپن رشیا په نوم د یوې شخصي موسسې منسجم ولادیمیر کارا مورزا هغه څه چې موږ یې د اصل تحقیقاتو په ذهنو چارواکو اصل مقصد او مرام دا دی چې د روسیې د خلکو په ذهنونو کې دا تاثر پیدا کړي چې ګویا د روسیې د حکومت د یو مهم مخالف سیاسي مشر د وژلو پیښه چې د کرملین د دیوال نه صرف 200 ګزه لرې وشوه د یو موټروان لاس پکې وو. حکومتي تحقیق کوونکي غواړي دا تاثر هم ورکړي چې ګوند د قاتلانو د محاکمه کولو لپاره امادګي نیول کېږي. د نیمتسوف له وژلو نه درې میاشتې وروسته په کارا مورزا باندې یو ناڅاپه حمله راغله او د کوما په حالت کې ولوېده. که څه هم چې هغه جراحي وکړه او روغ شوی دی، خو وایي باور لري چې په زهرو مسموم شوی و. کرملین د پوتین د مخالفانو په خلاف د مرد د واښونو اندېښنې ردوي، او هغه ویډیو هم به بنیاده بلل ده چې رمضان قادروف په کې لیدل کېږي د پوتین سیاسي مخالفانو ته په غیر مستقیمه توګه د مرګ واښونه کوي. مګر پخوانی صدر اعظم میخایل کاسیانوف اوس هم ډېر زیات اندېښمن دی. هغه په روسي ژبه امریکا غږ ته وویل: داسې ښکاري چې د پوتین طرفداران د قانون نه پورته وي، او له کوم حالت سره چې موږ په روسیه کې اوس مخامخ یو، یو ناوړه حالت دی. د مسکو امنیتي چارواکو احتجاج کوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې د هغه پله سره نږدې په سړک باندې تیر شي چیرې چې یو کال مخکې نیمتسوف وژل شوی و. خو بیا هم د غونډې برخوال وایي لګیا دي د رضاکارانو دسخطونه راجمع کوي، او هغوی باید امنیت خپله وساتي. یو رضاکار د وژل شوي روسي مشر د شخصیت په اړه خپل تاثرات امریکا غږ ته داسې څرګند کړل: هغه د نورو روسي سیاستمدارانو په شان نه و، په ښکاره ډول به خبره کوله، زړور او صادق سړی و، خپله لمنې په خیانتونو او رشوتونو نه وه ناپاکه کړې. همدا وجه ده چې موږ ټول یې یاد نمانځو. د کرملین ملاتړ کوونکو څو ځلې له هغه ځای نه د ګلانو ګېډې وړي دي او ګلدانۍ ماتې کړي دي چې د وژل شوي روسي مشر په یاد د قتل په ځای کې ایښول شوی، او د پولیسو په ملاتړ یې د نیمتسوف په ملګرو باندې حملې هم کړي دي.
دانیل شریف، وی او ای نیوز، موسکو.
د خبرونو لنډیز اوري. ټاکل شوی نن سه شنبه په کابل کې په سلورمه سلور اړخیزه غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو د ډلو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره د نیټې او ځای په مسلو خبري وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وین احمد شکیب مستغنی امریکا غږ ته وویل چې په کابل کې د سه شنبه د ورځې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د هیوادونو د سلورمې سلور اړخیزې غونډې لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. په سوریه کې به د شنبه د ورځې نه اوربند پیل شي. د سوریه د کړکېچ د حل لپاره نړیوال متحدینو په دغه هیواد کې د اوربند په هدف یو ګډ اعلامیه خبره کړې ده چې وایي په سوریه کې سولې ته ژمن دي. امریکا او روسیه چې د سوریه د کړکېچ د حل لپاره په نړیوال اتحاد کې شامل دي، په اعلامیه کې وایي دې ته ژمن دي چې د هغه هیواد د جګړې د ختمولو لپاره یو داسې د حل لاره ولټوي چې د ملګرو ملتونو د قوانینو په اساس وي، او په سوریه کې یو داسې حکومت جوړ کړي چې د ټولو سیاسي ډلو استازي پکې برخه ولري. د پینټاګان ویان د دوشنبه په مازیګر ویل دي چې پوځي چارواکو کانګرس ته یو لایحه وړاندې کړې ده چې د ګوانتنامو بې کتخانې د بندولو طریقه پکې تشریح شوې ده. د پینټاګان ویان جف ډیویس ویل چې پوځ به د سې شنبه په ورځ، یعنی نن، دغه پلان خپور کړي چې دغه لانجمن بند څنګه وتړل شي. د سلوانیا پارلمان پرون د دوشنبه په ورځ هغه هواد پوسټ اجازه ورکړه چې د پولیسو سره د مهاجرینو د کنټرول کول په برخه کې مرسته وکړي. سلوانیا ته د گاونډي هواد کروشیا نه په سلګونو تنه مهاجر هر ورځ را اوړي، او د سو میاشتو په موده کې د هواد ته په لکونو تنه مهاجر راغلي دي. د فروری په پیل کې د امریکایي لوړ پوړي چارواکي سوریې سرحد ته نږدې سیمې کوبانی ته په دې وجه سفر وکړ چې د سوریې د کوردانو د مشر سره ملاقات وکړي، دغه د انقره او د واشنگټن اړیکو ته نوی بڼه ورکړي. د ترکیه چارواکي او د سوریې هغه یاغیان چې غرب ملاتړ کوي یو ځل بیا د امریکا د ولسمشر اوباما خاص استازي برټ مکروک په سفر خبري کړي. دغه خبرو هدف د آزاد سوریې لپاره د مختلفو ډلو او د کوردی یاغیانو ترمنځ د سوریې په شمال کې نښتي تشریح کول دي. د یادونې وړ ده چې امریکا له دغه دواړو خواو ملاتړ کوي. یو نوې سروې ښایي چې په امریکا کې زیاتره خلک د امریکا د هغه کوششونو ملاتړ کوي چې د امنیت په برخه کې د ټکنالوژۍ د مشهور شرکت اپل دی د خلکو د پاسورډ معلومولو طریقه وروښایي چې د تیر کال د سان برناردینو د حمله مسول سید رضوان فاروق آیفون ولټول شي. دغه نوی سروې ښایي چې د زرو تنو د جملې نه یو 500 په سلو کې د امریکا د محکمې د امر ملاتړي دي، غواړي چې اپل دی د رضوان آیفون ان لاک یا خلاص کړي. 38 په سلو کې وایي چې د اپل شرکت ملاتړ کوي او هغوی ته نه ده پکار چې د آیفون پاسورډ ورکړي. 11 په سلو کې بیا بے طرفه دي. د اپل شرکت د امریکا د حکومت دغه اقدام د توقع خلاف کار بللی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په واشنگتن کې د مخوستن 9:05 محترم اوریدونکو، زموږ هم نیم ساعته پښتو خپرونه په څو ژبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د خپرونو شروع کیږي. موږ به د افغانستان په وخت د ماښام په 2:00 بجو ستاسو په خدمت کې حاضر شو. ورځ مو نیکمرغه.
رادیو آشنا.